خوش آمدین.
ډیر مننه فروغ صاحب کور ودان وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. دغه یو ساعته پروګرام کې شمشاد زدران تخنیکی چارې مخته وړي او دویمه نیمایي تر ډیره پورې ورکه شوې عزیزانو او د انصاف په لټه کې دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې ده. خو په لومړۍ نیمایي کې راپورونه او خبرونه. مهم راپور دا ده چې دفاع وزارت وایي روان لمریز کال کې افغان هوایي ځواک تر زرو زیات پوځي عملیات کړي. په سرپل کې چارواکي وایي د سیاد ولسوالۍ په مرزا اولنګ سیمه کې د لسګونو ملکیانو په وژنه کې وسلوال طالبانو او داعش ډلې لاس یو کړی و. نور مهم مطالب هم درته خبرو. خو تر ارزه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. اور چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د هوایي ځواک په روان لمریز کال کې تر زرو زیات پوځي عملیات کړي دي. افغان حکومت د اقتصاد، مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي او فوایدامي وزارتونو ته نوي کاندید وزیران معرفي کړل. د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي د افغانستان په اړه د امریکا نوي ستراتیژي ژر اعلانېږي. او په بهرنۍ خبرونو کې اوري چې د ایران پوځ وایي د دوی یو سرتیری په یو پوځي اډه کې پر خپل همکارانو ډزې کړي، څلور سرتیری وژلې دي. پوره خبرونه. افغان حکومت د اقتصاد، مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي او فوایدامي وزارتونو ته نوي کاندید وزیران معرفي کړل. د جمهوری ریاست مرستیال ویاند د وخان مینپال تیر شپه ازادي راډیو ته وویل
د اقتصاد وزارت مصطفی مستور، د مخابرات وزارت شهزاد آریوبی او د فایدامی وزارت یما یاری د نوی سرپرستانو وزیرانو په توګه باندې معرفي سوي دي او وروسته به ولسي جرګې ته د باور درای لپاره ورپیژندل کیږي.
جمهوری ریاست وایي د پاتې وزارتونو لپاره به هم ډیر ژر کاندید وزیران معرفي شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژي نږدې راتلونکي کې اعلانېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي او مرکزي اسیا د برخې د معینیت سرپرستی میرمن الیس ویلز دا خبره پرون په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي معین حکمت خلیل کرزي سره په کتنه کې کړې. د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه کې ویلي دواړو چارواکو د افغانستان پر سیاسي، امنیتي او اقتصادي وضعیت، د سولې پروسه او نور موضوعاتو خبري وکړي. په همدې حال کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جنرال مکماستر د شنبه په ورځ د امریکایي رسنیو سره په مرکه کې ویلي که څه هم ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان په اړه هر اړخیزه ستراتیژي نه ده اعلان کړي، خو په پوځي برخه کې ځینې تصامیم نیولې دي. بلخوا جمهوری ریاست وایي میرمن ویلز پرون له ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم پر یو لړ مسایلو خبرې کړي. د پکتیا د والی ویاند وی په جانخیلو لسوالی کې د تیرو دوه اونیو په لړ کې تر یو سلو اویا زیات دولت ضد وسلوال وژل شوي دي. عبدالله حسرت پرون یک شنبه ازادي راډیو ته وویل په وژل شوي وسلوالو کې پاکستانی جنگیالي هم شامل دي.
د وسلوالو مخالفینو لخوا نه چې پاکستانی جنگیالیو هم ملتیا کوله. د زمري د میاشتې په لومړۍ ورځو کې شدید بریدونه ترسره شول چې د افغان ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې یک شنبه پورې یو سلو یو اویا وسلوال مخالفین چې له شلو نه زیاتې پاکستاني جنگیالي دي وژل شوي دي او یو سلو درویشت تنه نور وسلوال مخالفین ټپیان دي.
والی ویاند وایي هغه سیمې هم بیرته د افغان قواو ته لاسته ورغلي چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره ورڅخه تکتیکي شاتک شوی و. د دولت کومې مخالفې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. او ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته. د ایران پوځ وایي د دوی یو سرتیری په یوه پوځي اډه کې پر خپلو همکارانو ډزې کړي، څلور سرتیری وژلي او اته نورې ټپیان کړي دي. د پوځ په یوه اعلامیه کې ویل شوي دغه پیښه پرون یک شنبه د تهران د جنوب په لس کیلومترۍ کهریزک ښارګوټي کې شوې ده. په اعلامیه کې ویل شوي احتمالا پیښه د سرتیری له رواني ستونزې سره ارتباط لري چې ناڅاپه یې پر خپلو همکارانو ډزې پیل کړې. تیره میاشت هم د ایران رسنیو د ورته پیښې راپور ورکړ چې یو پوځي د تهران په شمال لویدیځ ایبک خارګوټي کې په سرتیرو ډزې وکړې، درې کسان یې ووژل او شپږ نورې ټپیان کړل. د ایران په بل خبر کې اوري چې د راپورونو په اساس د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د سخت دریځو وسلوالو له یوې ډلې سره جګړه کړې. په پیښه کې دوه سخت دریځې وژل شوي دي. دغه خبره تسنیم خبری آژانس پرون کړې او ویلي دي چې پیښه آذربایجان غربي ولایت ته نږدې شوې ده. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس هغه راپور رد کړ چې پکې ویل شوی دی د امریکا د 2020 کال د جمهوری ریاست انتخاباتو ته د ځان د کاندیدولو هڅه کوي. پینس په هغه اعلامیه کې چې پرون یک شنبه یې خپره کړه ویلي، د نیویارک ټایمز دغه راپور شرمونکی او توهینامیزه دی. د امریکا د ولسمشر مرستیال ویلي، د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې مقاله کې شوې ادعاګانې بیخي غلطې دي. د ویلي ډله به یې ټولې هڅې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اجنډا پرمختیا متمرکزې کړي چې په 2020 کال کې هم انتخابات وګټي. او راپورونه وایي د فرانسې څارنوالانو د هغې قضیې په اړه د تروریزم ضد تحقیقات پیل کړي چې یو چاړه په لاس سړي غوښتل په زوره د ایفل ټاور سیمې ته ننوځي. په دې پیښه کې چې د شنبې ناوخته شوې، چا ته زیان نه دی رسېدلی. هغو سرچینو چې قضیه له نږدې څاري د فرانسې خبري اژانس ته ویلي، مشکوک کس چې په توقیف کې دی څارنوالانو ته ویلي له داعش سخت دریزې ډلې یو غړي سره په تماس کې و او غوښتل یې پر یو سرتیري حمله وکړي. دغه مشکوک کس شاوخوا 19 کاله عمر لري. د راپورونو له مخې رواني ستونزې درلوده. د اید افریقا په لویدیز موریتانیا هیواد کې زیږیدلی او د فرانسې تابعیت هم لري. خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼې www.azadiradio.org باندې کتلای شئ. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي افغان پوځیانو سږ کال تر زرو زیات هوایي عملیات کړي دي.
په دغه کال کې مونږ تر نه زیات هوایي عملیات درلودل. دښمن ادمنسوري عملیات اعلان کړی و.
د سرپل په میرزا اولنګ سیمه کې وسلوالو طالبانو او داعش لاس یو کړی و او ملکیان یې ووژل. د سرپل والي وایي د دغې سیمې او نورو سیمو د نیولو توان نه لري.
توان مقابله و بازپسگیری میرزا اولنگ و کوهستانات و سایر جاها در توان حکومت محلی سرپل نیست.
نور موضوعات هم در تخبرو. د پروگرام په دویمه نیمه ای کې دوو نیس پروگرامونه د انصاف په لټه کې او رکشوی عزیزان مه هیروئ. ازادي راډیو ته غوږ یاست. روزو لومړی مطلب ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان هوایي ځواک په روان لمریز کال کې تر زرو زیات پوځي عملیات کړي او ښه نتیجه یې ورکړې ده. دغه وزارت یو ویاند وایي دغه ځواک هره شپه په بیلابیلو پوځي اهدافو تر سلو زیاتې الوتنې کړي دي. په دې اړه د صالح محمد صالح راپور ته وګورو.
دفاع وزارت وایي په روان لمریز کال کې د افغانستان هوایي ځواک تر زرو زیات پوځي عملیات کړي دي. د دغه وزارت مرستیال ویان ازادي رادیو ته وویل د هوایي ځواک بیلابیل پوځي الوتکې د ضروري موادو او پرسونل د انتقال د مهماتو او عیاشې د رسولو د پوځي قطعاتو د ملاتړ د دولت د وسلوالو مخالفانو د سوق او ادارې د مرکزونو د ځپلو د ماین جوړونې او مخدره موادو د فابریکو له منځه وړلو په هدف هر شپه تر سلو زیات پروازونه کوي. د دفاع وزارت مرستیال ویان بریج جنرال محمد رادمنش ویل د دغو هوایی عملیاتو او فعالیتونو لکبله افغان ځواکونه توانیدلی د دشمن زیات تحرکات وځپی.
په هر اشته کې د یو سلو نه زیات مونږ خپلې وظایف د هوایي لیار نه اجراعات کوو. په دغه کال کې مونږ د زرو نه زیات هوایي عملیات درلودل چې مونږ وکولای شو چې د دښمن ټول هغه پلانونه چې په نامه د منصوري عملیات اعلان کړی و شنډه کړه.
د افغانستان هوایي ځواک د امکاناتو د محدودیت له کبله په هوایي پوځي عملیاتو کې له محدودیتونو سره مخامخ دی. بلخوا د بلک واټر په نامه د امریکا یوې خصوصي نظامی کمپنی حادثه پیل کړي په افغانستان کې په هوایي عملیاتو کې خپله ونډه پراخه کړي. د چهارشنبه په ورځ ملټری ټایمز خبرونې راپور ورکړي چې د دې خصوصي کمپنی پخوانی اجرایه مشر ایریک پرنس د افغانستان حکومت ته داسې پیشنهاد وړاندې کړی چې وکولی سي له خپلو خصوصي جنگي او ترانسپورتي الوتکو او خپلو استخباراتي ظرفیتونو په استفاده په هوایي عملیاتو کې د افغان قواوو مرسته وکړي. خود ملټری ټایمز په حواله د افغانستان یو علي رتبه دفاعي چارواکي ویلي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د قرارداد د دې پلان په اړه له ایریک پرنس سره لکتنې ډډه وکړه. افغان حکومت ټینګار لري چې د جنگ رهبری باید د افغان قواوو په لاس کې وي. د پوځي چارو تحلیلګران هم د افغانستان د داخلي قواوو په ځانګړي ډول د هوایي ځواک فعالیتونه او عملیات موثر ګڼي. د امنیتی او پوځي مسایلو شینونکی جنرال هایګل سلیمان خیل ازادي رادیو ته وویل
دغه اوسنی جنگ چې د سکل شروع شو ډیر شدید جنگ هم په اکثره ولایتو کې دغه جنگ چې مهار کړی د هوایي ځواک په هغه قوت او هغه قدرت او هغه کنټرول او هغه تعقیب د پلانونو هوایي عملیات شروع کړی دي د شپې او د ورځې هوایي ځواک د افغانستان لپاره په جنگ کې ډیر اشد ضرورت چې باید د تقویه شي تجهیز شي
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو ویان بیل سالوین تیره اونۍ له پژوا خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي و په هیواد کې ټول هوایی عملیات د افغان ځواکونو له خوا پلان طرح او تر سره کیږي او د افغانستان هوایی ځواک د لا پیاوړتیا په حال کې دی
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
ازادي رادیو ته غواګیست اوري چې د افغانستان په سرپل ولایت کې په مرزا اولنګ سیمه کې چې د سیاد ولسوالۍ یو سیمه ده او یو لری پروت کلی دی وسلوالو طالبانو او داعش جنګیالیو د ملکیانو د وژنې لپاره لاس یو کړی دی د سرپل ولایت د سیاد ولسوال شریف امینیار ویلي وسلوالو طالبانو داعش ډلې ته د یو وفادار قمندان په مرسته د مرزا اولنګ سیمه نیولې او ګاڼو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده طالبان وایي په سیادو باندې یوازې دوی حمله کړې او ملکیانو ته هم مرګ ژوبله نه ده اړولې دا چې نور څه مسایل دي په دې اړه باندې تر لنډې دمې وروسته یو رپورټ واورې د سرپل ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د سیاد ولسوالۍ په میرزا اولنګ سیمه کې د لسګونو ملکیانو په وژنه کې وسلوالو طالبانو او د داعش ډلې یو قمندان لاس درلود د سیاد ولسوال شریف امینیار وایي دا حملې د داعش او طالبانو لخوا په ګډه د اسلامي دولت په نوم شوې دي امینیار وایي موثق راپورونه ښیي چې 50 تنه د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شوي چې پکې 13 محلي پولیس او ملیشا او نور عام خلک شامل دي امینیار وایي دا حملې د طالبانو او داعش د دوو قمندانانو لخوا په ملکیانو شوې چې د طالبانو مشری مولا نادر او د داعش مشری مولا غزنفر کوله خو وسلوال طالبان وای د حمله یوازې د دوی کسانو کړی ده د وسلوال طالبان ویان زبیح الله مجاهد ویلی مولا غزنفر د طالبان وفادار کس دی خو په حمله کې ملکان نه دی وژلی ویل کیږي دغه ملکان هغه وخت وژل شوی چې وسلوال طالبان او داعش جنگیالیو په ګډه د مرزا اولنګ سیمه د شنبې پورس خپل کنټرول کې راوسته په مرزا اولنګ باندې دوه ورځې سخته جګړه روانه و د سرپل ولایت شورا رئیس محمد نور رحماني بیا وی 15 کسان لا هم لا دره کړي د وژل شوی ملکانو په ډله کې خزی او ماشومان هم شامل دي د سرپل والی ظاهر وحدت بیا تاییدوي چې د سیاد او په خاصه توګه د مرزا اولنګ کنټرول د دوی له وسه وتلې خبره ده هغه له مرکزی حکومت د لا زیات ملاتړ غوښتونکی شو د وی مرزا اولنګ د سیاد امنیتی دروازه ده سیاد د سرپل د امنیت لپاره ډیر مهم دی او سرپل هم د ټول شمال لپاره خاص اهمیت لري د مرکزی حکومت موږ دا غوښتنه کړي او بیا هم وایي چې د مرزا اولنګ کوهستاناتو سوزمقلا او زین نور سیمو د بیانولو توان د سرپل سیمه ایز حکومت نه لري د ملي وحدت حکومت مشرانو په مرزا اولنګ کې دغه عامه وژنه غندلې ده د افغانستان جمهوری ریاست په یو اعلامیه کې د وسلوالو مخالفینو دغه کار د بشري حقوقو ښکاره سرغړونه او جنگي جنایت بللې ده همداراز اجرائیه رئیس هم ویلي دي چې په ټول توان به افغان امنیتي ځواکونه د مرزا اولنګ د برتنیولو او د دغه نه بخل کېدونکو جنایت د عاملانو د ځپلو لپاره اقدام وکړي که څه هم وسلوال طالبان او داعش جنگلي سره جوړ نه دي او په ځینو سیمو کې سخت نښتي هم سره کړی خود رپورټونو په اساس کله کله ځینی طالب قومندانان داعش ته اور اوخت دي که پرختیا هم په مرزا اولنګ کې د افغانستان د دغه دوو سرسخت مخالف ډلو د یو ځای کې دوه خبره سموي دا به د امریکا لملاتړ برخمن افغان حکومت په وړاندې یو لوی ننګونه وي
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
ازادي رادیو ته غوښتست پاکستان ونتوانید د ډیورن کرخې دې غاړې ته جنگیالي ځای پر ځای کړی دا خبره د پکتیا د ولایت ویاند ازادي رادیو ته وکړه ل عبد الله حسرت سره صالح محمد صالح مرکه کړی دا او ری چې د جانخیل ولسوالۍ کې د 13 په لړ کې تر 120 زیات دولت زد وسلوال وجل شوی چې تر 40 زیات پکې پاکستانی جنگیالي هم شامل دي صالح محمد صالح د مرکه په پایل کې ویلي دي چې د وجل شوی پاکستانی جنگیالي هویت پکتیا مقاماتو څنګه تثبیت کړ؟
تاسو ته معلومه ده چې موږ د خپلو کشفي او استخباراتي ادارو له لارې نه د افغانستان له ټولو سیمو وخت په وخت خبرونه اخلو، همداراز موږ ځایي سرچینې لرو. بله دا چې په سیمه کې یو شمېر د پاکستاني جنګیالیو مړي هم پاتې وو، له هغوی نه او هغه نیول شوی پنجابۍ چې هویت یې هم پاکستانی دی او بالفعل په ټپي حالت کې له یادې سیمې څخه د جګړې په ډګر کې نیول شوی چې فعلا مرکز کابل ته انتقال شوی، هغه په خپلو خبرو کې کشفي ارګانونو ته دا اعتراف کړی چې په دغه جګړه کې لسګونه پاکستانی جنګیالي هم ګډون لري. سربیره پر دې یو شمېر مهم قمندانان هم د دوی وژل شوي دي چې د جانخیلو د جګړې رهبري کوونکی، د جانخیلو د وسلوال مخالفینو قمندان، هغه هم د ډیورنډ د کرښې نه د هغې غاړې د تری منګل د سیمې اوسېدونکی و چې حزب الله نومېده، هغه هم په دغه جګړه کې وژل شوی دی.
پکتیا د قبایلی سیمې هغه ناامن سیمو ته څیرمه پروت ولایت دی. څنګه یو دم تر نسبی قراری وروسته هلته جګړې پیل شولې، یو جګړې شدید شوې؟
تقریبا تیرو دوه درې کلونو نه پاکستاني استخبارات هڅه کوي تر څو د حقاني شبکه او وسلوال طالبان هغو سیمو ته انتقال کړي چې د ډیورنډ کرښې دې لوري ته دي. دا د هغه فشار لامل دی چې د نړیوالې ټولنې له خوا نه په پاکستان واردېږي او د افغانستان د مسلې او مزلې په اړه یو سیمه ییزه او نړیواله اجماع قایمه شوې دي. همدې اجماع په نتیجه کې په پاکستان باندې فشار وارد شوی تر څو د وسلوال مخالفینو له ملاتړ څخه لاس په سر شي او د دوی په خاوره کې هغه پټنځایونه چې وسلوال مخالفینو ته برابر کړي دا هغه ختم کړي. پاکستان اوس هڅه کوي تر څو د ډیورنډ د کرښې دې غاړې ته، یعنې د افغانستان په اوسنۍ فعلي جغرافیه کې، دغه وسلوال مخالفینو ته پټنځایونه برابر کړي. خو خوشبختانه زموږ ځواکونه بشپړه امادګي لري او څنګه چې په جانخیلو کې دوی وښودله درانه تلفات هم مخالفینو ته واړول، یو واضح پیغام لاړ چې دغه ارمان د دوی نه پوره کیږي او انشاءالله دوی به ونه توانېږي چې ډیورنډ د کرښې دې غاړې ته وسلوال مخالفینو ته پټنځایونه برابر کړي.
د پکتیا د والی ویاند خبرې مو واورېدې. هغه په جانخیلو کې ګڼو وسلوالو مخالفینو ته د مرګ ژوبلې ادعا وکړه. د افغانستان د ملکی هوا نوردی خپلواک اداره وایي د املیټ رادار د نوي سیستم په فعالیدو سره به د هوایی فضا تر پوښښ لاندې راشي، د هیواد ټوله فضا تر پوښښ لاندې راشي او له دې لارې به ډیر زیات عایدات هم ترلاسه شي. د دې ادارې رئیس محمود شاه حبیبي د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د دې سیستم د فعالیت او ساتنې قرارداد د تالس په نوم د یوې فرانسوي کمپنۍ سره لاسلیک شوی. ولسی جرګې هم له دې اقدام هرکلی کړی او ویلي دي په دې سره به د فضایي سرغړونو مخه ونیول شي. نور حال د واصل وصال په ریپورت کې.
د افغانستان د ملکی هوا نوردی د ادارې چارواکي وایي د املیټ رادار سیستم یو نړیوال پرمختللی سیستم دی چې په فعالیدو سره به تر راتلونکو شپږ اونیو پورې د هیواد ټوله فضا د دې رادار سیستم تر پوښښ لاندې راشي. د دې ادارې رئیس محمود شاه حبیبي د یکشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل چې د یاد سیستم د فعالولو ساتنې قرارداد د تالس په نوم یوې فرانسوي کمپنۍ ته ورکړی چې د همدې سیستم جوړونکي کمپنۍ هم ده.
موږ اوس یو نوی سیستم فعال کړی دی چې او په ډېر ژر د بهرهبرد د لپاره هم قرارداد امضا کړي چې دغه په واسطه باندې موږ کولای شو چې د افغانستان ټوله فضا تر پوښښ لاندې راولو او ټوله هغه تیارې چې د افغانستان پر فضا باندې تیریږي موږ وکولای شو چې د رادار پر سکرین باندې ووینو. اول دغه رادارونه چې انسټال شوي وو د دې ټوله خزینه تقریبا 3 بلیون یورو کېدل.
ښاغلی حبیبي وایي د رادار د دغه نوي سیستم د حفظ او مراقبت لپاره به هر کال 9 میلیونه ډالر د افغانستان د حکومت له بودجې څخه یا د کمپنۍ ته ورکول کیږي. د ملکی هوا نوردی د ادارې رئیس وایي له دې اقدام سره به د روان میلادي کال د اګست میاشتې له لومړۍ نیټې څخه په ټکسونو کې هم بدلون راځي او هغه الوتکې چې د افغانستان له فضا څخه تیریږي د 500 ډالرو پر ځای به 200 ډالر ورکوي او په خدماتو کې به هم خواله راځي. لا د 100 کال وړاندې د افغانستان د فضائي حریم کنټرول د ناټو ځواکونو په لاس کې و چې د 2015 میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې دغه مسولیت افغان حکومت واخیست او د خوالي لپاره هڅې پیل کړې. د ملکی هوا نوردی د ادارې مسولین وایي په 2016 میلادي کال کې د فضا له لارې 30 میلیونه ډالر عواید ترلاسه شوي چې د نوي سیستم په فعالیدو سره به دغه عواید 60 میلیونه ډالرو ته پورته شي. د دوی په خبره اوس مهال درې رادارونه په کابل بګرام او کندهار کې فعال دي چې د هیواد ټوله فضای تر کنټرول لاندې ده. په ورته وخت کې د ولسیرګې د مواصلاتو او مخابراتو کمیسیون د ملکي هوا نوردی له دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې د دې سیستم په فعالېدو سره به د فضایي سرغړونو مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې سیمو کې د ناپیژاندو هلیکاپټرونو د کېناستو اندېښنې مطرح شوي او ویل شوي چې دغه هلیکاپټرونو وسلوالو مخالفینو ته خواړه او پوځي تجهیزات ښکته کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملکي هوا نوردی اداره وایي په پام کې لري چې په راتلونکي کې د نورو پرمختللو رادارونو په فعالولو سره د تروریستي فعالیتونو مخه هم ونیسي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
وخت په افغانستان کې 8:40 دی. دا چې د افغانستان په اړه غربي مطبوعاتو څه ویلي ښه ده چې دغه تبصره واورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د نجات ائتلاف په اړه یو مطلب لیکلی او د دغه ائتلاف مشرانې په قتلونو تورن بللی دي. د ورځپاڼې لیکلي چې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم چې پخوانی جنگ سالار دی او کلونه کلونه د ازبکانو مشر پاتې شوی، له خپلو دوو نورو تازه ملګرو سره چې پخوا یې سره لانجې هم وي یو ائتلاف جوړ کړی دی. عطا محمد نور او محمد محقق په دې ائتلاف کې د نورو ترڅنګ د دوستم دوه ملګري دي. واشنگتن پوسټ ویلي چې د افغانستان د ژغورنې ائتلاف ټینګار لري چې د نظام سقوط په لاټه کې نه دی، خو د واک د ویشلو پلوی دی او ټینګاري دا دی چې په دوستم باندې ترتیب شوی جرمی دوسیه وتړل شي. دوستم له می میاشت راهیسه چې کله د احمد اشتی د عریضه په اساس د لوی سرنوالۍ لوري د اشتی د جنسي زورونې په قضیه کې ښکېلو بلل شو ترکیه ته تللی دی. د جنرال دوستم په شمول افغانستان د نجات ائتلاف ولسمشر اشرف غنی د واک په انحصار تورن کړی دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یوې مرکې له مخې د عطا محمد نور خبرې راخیستې چې په امریکا انتقاد کړی او ویلي دي چې د ضرورت په وخت کې موږ وکارولو او اوس ټول واک د ولسمشر غنی او د هغه د ټیم په لاس کې دی. خو ولسمشر غنی او د هغه ټیم بیا د ائتلاف کلک مخالفت کړی دی. د ولسمشر ویان شاه حسین مرتضوی ویلي په حکومت کې دننه اپوزیسیون منطق نه لري. ولسمشر غنی هم څو ورځې مخکې د صنعتګرانو په غونډه کې د تدارکاتو کمیسیون په پروسیجر د افغانستان د نجات ائتلاف انتقادونو ته په اشاره وویل هغه خلک چیغې وهي چې ګټې بندې شوې دي. واشنگتن پوسټ هم د چارو ادارې د مرسیال هارون چخانسوري په حواله لیکلي چې د لومړي ځل لپاره دغو واکمنو خلکو احساس کړ چې د غلطو کارونو په خاطر به د یوې مستقلې او غیر سیاسي قضایي قوې پختل کیږي. نارت ارکنسا ډیموکرات ګازټ ورځپاڼې لیکلي چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د لوی قومندان په هدف ګرځولو سره تیروتنه کوي. نارت ارکنسا ورځپاڼې لیکلي هغه رپورټونه چې ګواکې ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو د قومندان جنرال جان نیکلسن د لری کولو ګواښ کړی او د افغانستان په اړه د پالیسۍ اعلان ځنډیږي افغانان اندېښمن کړي دي. ورځپاڼه زیاتوي جنرال نیکلسن له 1400 راهیسې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو قومنداني په غاړه لري او په دغه جنگ ځپلي هیواد کې خورا زیات احترام ورته کیږي. جنرال جان نیکلسن په داسې حال کې افغان پوځي او ملکی چارواکو سره اړیکې ښې کړي چې مخالفین ورځ تر بلې خپلو ممکنه حملو ته زور ورکړی دی. نارت ارکنسا ډیموکرات ګازټ وایي د ډونالډ ټرمپ دغه اعتراض چې نیکلسن ولې د افغانستان 14 کلنه جګړه نه ده ګټلې افغان سیاستوال غافلګیره کړي او وایي کابل د خپلو مخالفینو په وړاندې د واشنگتن تلپاتې ملاتړ ته سخته اړتیا لري. د افغانستان د کورنۍ چارو پخوانی وزیر چې د ولسمشر کرزي نږدې همکارو ویلي د امریکا د ستراتیژۍ نشتوالی زموږ تر ټولو لوی اندېښنه ده. هغه ویلي موږ له یوې سیاسي ناکرارۍ او امنیتي کړکېچ سره مخ یو. عمر داودزی نارت ارکنسا ډیموکرات ګازټ ورځپاڼې ته ویلي د افغانستان پوځ او ټولنیز بنسټونه د ګاونډیانو د مداخلې په خاطر د امریکا ملاتړ ته اړتیا لري. ښاغلی داودزی دا هم ویلي چې امریکا د امتحان په حال کې ده او که وضعیت نور هم خراب شي خپل اعتبار به له لاسه ورکړي.
د ازادي رادیو پروګرامونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org باندې هم اوریدلی شئ او هم مطالب لوستلی شئ. امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس هغه راپور رد کړ چې پکې ویل شوی دی په پام کې لري د امریکا د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته ځان کاندید کړي. ښاغلی پینس په هغه اعلامیه کې چې پرون یې خپره کړي ویلي د نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور غلط دی. په دې اړه صالح محمد صالح رپورټ جوړ کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر د مرستیال لخوا د یوې خبري مقالې غندل نادر اقدام ګڼل کیږي. مایک پینس په خپل اعلامیه کې ویلي دی او ډله به ټولې هڅې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اجنډا پر پرمختیا متمرکز کړي چې وګوري په 2016 میلادي کال کې بیا د ولسمشری انتخاباتو ګټون کوي. نیویارک ټایمز رسپانې د یکشمې پورس په خپل مقاله کې د 2016 میلادي کال د جمهوری ریاست تر انتخاباتو مخکې د جمهوریت غوښتونکو ګوند د څو غړو د هڅو په اړه جزئیات خبره کړي او دا یې یو پټ کمپاین بللی دی. د نیویورک ټایمز رسپانی په لیکنه کې د مایک پینس د سیاسي پروګرام او په فعالانه ډول د راتلونکو انتخاباتو لپاره د مالی مرستو جلبولو یادونه سوې او لیکلي دي. د پینس سلاکارانو چې نمونه نه دا اخیستل سوي ویلي چې ښاغلی پینس یوازې په هغه صورت کې راتلونکو انتخاباتو ته ځان کاندیدوي چې ټرمپ ورته ځان کاندید نه کړي. د ورځپاڼې په مقاله کې ویل سوي چې مایک پینس د انتخاباتي کمپاین لپاره د مالی مرستې جلبولو لپاره د سترې امریکا په نوم یوه کمیټه جوړه کړې چې له مرستندویو اشخاصو د $50,000 په ارزښت چیکونه هم مني. د اسوسییټډ پریس خبري اجنس په حواله د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس تیره میاشت په واشنگټن کې د پیسو ټولولو د یو پروګرام پر مهال $1,000,000 ټول کړل. دغه محفل ته د کانګرس غړي هم ورغلي وه او د امریکا د ولسمشر لور او د سپینې ماڼۍ سلاکارې ایوانکا ټرمپ هم ورته وینا وکړه. تر اوسه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ داسې اشاره نه دی ورکړي چې آیا غواړي د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته هم ځان کاندید کړي که نه. خود د د ولسمشری دورې لومړی شپږ میاشتې له لانجو ډکې وې، لکه د لوړ رتبه چارواکو لرې کول، حقوقي دعوا او د امریکا د جمهوری ریاست په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د ادعاو په تړاو تحقیقات. د مایک پینس تر څنګ د سپینې ماڼۍ سلاکارې کیلیان کانوی هم د نیویورک ټایمز دغه مقاله رد کړه او ویې ویل ښاغلی پینس د 2020 میلادي کال انتخاباتو ته چمتووالی نیسي، خو د ولسمشر په توګه نه، بلکې د ولسمشر د مرستیال په حیث. هغې وویل مایک پینس ډیر وړ، فعال او ولسمشر ته وفادار شخص دی. په همدې حال کې د نیویورک ټایمز ورځپاڼې ویاندې دانیل رودس په یوه اعلامیه کې وویل موږ په راپور ورکولو کې دقت ته ژمن یو.
مننه چې ازادي راډیو ته وایست. اوس هم د ځینو عامو افغانانو غږونه چې د امنیت په اړه شکایتونه کړي.
امنیتي وضعیت عموما په افغانستان کې په ولایتو کې او په ولسوالیو کې ښه نه دی. نو څوک ګرځېدی نه شي په ډاډه زړه باندې، او ښار کې هم چې ګرځې نو ډېر په داسې د بزدلانه باندې ګرځې چې ولا دلته بند انفجار وشي، دلته بد انتحار وشي، په ګرد دې بس اطمینان نشته چې بیرته به جوړ کور ته لاړ شي او که لاړ نه شي.
خراب دی، بالکل خراب دی. انفجارونه کېږي، خلک وژل کېږي، په پوستو باندې حملې کېږي، ولسوالۍ ټولې برهم سولې، ونیول سولې، کلیو کې جنګونه دي، د خلکو کښتونه برهم سول، وچ سول، د یو ځای څخه بل ځای ته مهاجر کېږي. خلک ډېر په تکلیف دي، د دواړو خواوو څخه په تکلیف دي، هم د دولت په تکلیف دي، هم د طالبو په تکلیف دي، د دولت څخه په دې په تکلیف دي چې اداري فساد پکې دی، کار الکار ته نه سپارل کېږي، ټول مقرري د ارتباطات په واسطه باندې کېږي.
نوم دی ما محمد نعیم، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی. وضعیت خو فلحال نه ده صحیح، ځکه اطراف کې زه خپله د اطراف کې تقریبا 90% خراب ده. خالي امنیت په دغه ښارو کې، د ښارو کې مونږ په ځان باندې 100% اطمینان نه لرو چې یاره مونږ بیرته کور ته ژوندي لاړ شو، ځکه انتحاریان دي، دمکې دي، غدي. نو مونږ په دې باندې نه یو خوښ چې یاره صحیح نه ده مطلب امنیت.
د ځینو عامو خلکو غږونه مو واوریدل. تاسو هم کولای شئ د ازادي راډیو غږ ثبتوونکو ماشینونو ته زنګ راووهي، او یا هم په افغان بي سیمه 1314 باندې چې په لنډ وخت کې به جوړیږي کولای شئ موږ سره خپل غږونه را شریک کړئ. اوس هم عصمت څاروان ته غوږ دو، یو مطلب لیکلی.
د امریکا د یو سپوشبکۍ له لوري په اخیستل شویو عکسونو کې ښکاري چې له جنوبي قرب څخه د واورو او کنګل یوه خورا ستره برخه جلا شوې ده. د دې ټوټې اندازه 6000 کیلومتر مربع، یعنی د افغانستان تر پروان ولایت یو څه زیاته ده. پروان ولایت 5940 کیلومتر مربع دی. څېړونکي وایي چې تر دې پخوا یې له کوم قطب څخه د دومره سترې برخې جلا کېدل نه و لیدلي. ساینس پوهانو له یوې لسیزې راهیسې په دې سیمه کې چې لارسن سی اس شلف نومیږي پر یوه درز یا چاک څېړنې کولې او اټکل یې کاوه چې د یخي یوه ټوټه به له دې ځایه جلا شي. په دې سیمه کې درز له درو کلونو راهیسې مخ په زیاتېدو و، خو ساینس پوهانو د یوې برخې د جلا کېدو اټکل کاوه، نه هومره چې اوس یې ویني. جلا شوی کنګل نږدې 200 متر پنډوالی لري، خو ساینس پوهان وایي فکر نه کوي چې په لنډ وخت کې دې چټک حرکت وکړي. دوی سره له دې چې وایي له خپلې اوسنۍ برخې به دا کنګل ژر لرې نشي، اټکل کوي چې په نهایت کې به دا ستره ټوټه د جنوبي قطب شمالي خواته وخوځي او په دې سیمه کې به د بیړیو د تګ راتګ خنډ شي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږیست. وخت په افغانستان کې 8:30 بجې د سهار. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته. افغان حکومت د اقتصاد، مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي او فواید عامه وزارت لپاره نوي کاندید وزیران معرفي کړل. ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال تیر شپه ازادي راډیو ته وویل د اقتصاد وزارت لپاره مصطفی مستور، د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت لپاره شهزاد اریوبی او د فواید عامه وزارت لپاره یما یاری معرفي شوی چې ژر به د باور رای اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي شي. اور چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي د افغانستان په اړه به د امریکا نوې ستراتیژي په نږدې راتلونکي کې اعلان شي. د خبره د امریکا دغه مقام د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال سره کړی ده. د پکتیا د والی ویاند وی په جان خیر ولسوالي کې د تیر دوه ونیو په لړ کې تر 120 زیات دولت زد وسلوال وژل شوې دي. په جوزجان کې د پولیسو لخوا نږدې یو ټن تاریا کشف او ضبط کړای شوې دي. او دا هم اوري چې د ایران پوز وی د دوی یو تن سرتیری په یو پوزی اډه کې پر خپلو همکارانو ډزې کړي، څلور سرتیری وژلې او تنورې ټپیان کړي دي. په اخر کې هم اوري چې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس هغه خبری راپور رد کړ چې پکې ویل شوی دی د امریکا د 2020 کال د جمهوری ریاست انتخاباتو ته د ځان د کاندیدولو هڅه کوي. د کونړ ولیوي د کونړ سیند باندې د برېښنا بندونو جوړولو قرارداد یو چینایي کمپنۍ سره لاسلیک شوی دی. دی وایي ژر به د دغو بندونو سروې پیل شي. روحالله انوري په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
له تیرو څو کالو د افغان حکومت مشرانو د کونړ اوسیدونکو سره ډېرې ژمنې کړي چې د کونړ په سیند به د اوبو او برېښنا بندونه جوړوي چې ورسره به په زرګونه میګاواټه برېښنا تولید او په برکت به هیواد سناتی شي. څو ځلې سروې هم شوي خو تر دې دمه یې د بندونو جوړولو عملي چارې نه دي پیل شوي. خو اوس د کونړ والی وحیدالله کلیمزی وایي چې د چین یوې ساختماني کمپنۍ سره د کونړ په سیند د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو قرارداد لاسلیک شوی او ډیر زر به یې د سروې کارونه پیل شي.
دیدن مشکلاتو سره ده توافقنامه امضا شوی ده. موږ په چین کې د دې اطمینان راکړل شو چې بې قید شرطه به انشاءالله په اوله قدمه کې د دغه بندونو مطالعه، سروې او ډیزاین تکمیلي په طول د شپږو میاشتو کې او د هغې نه وروسته به انشاءالله عملي چارې شروع کیږي.
والی وای ولسمشر غنی هم ورته ډاډ ورکړی چې د کونړ په سیند د بندونو جوړولو کار نور د مرستندویانو کومکونو ته نشي ځنډولې، بلکې د یادو بندونو د پاره په سملاسي ډول 100 میلیونه امریکایي ډالر ځانګړي کړي دي. د کونړ اوسیدونکو وای اوس چې ولسمشر غنی کومې هڅې پیل کړي دوی ملاتړ کوي او ترې غواړي چې د بندونو جوړولو باندې عملی کارونه پیل کړي.
نوم می سپیولاد کرزی سه په وخت کې هغه ډیر ځلې زوین سره وادي کړی دی دلته ولایت تراغلی او د والی صاحب سره د نورو چارواکو سره د کونړ په سیند باندې به ډیم جوړیږي، خو تر اوسه پورې یو واده هم عملی شوی نه ده. خو اوس په دې دوره کې اشرف غنی چې زمونږ سره وادي کړی دی، زمونږ د چارواکو سره کتلې دي او ویلي دي چې کونړ په سیند باندې به ډیم جوړیږي، دغه 100 میلیونه روپۍ چې د کونړ د ډیم لپاره ځانګړي کړی دي موږ ترې نه مننه کوو او هیله لرو چې زر تر زره په دغه باندې
کاروشي. په دې اړه باندې ریپورت په نورو پروګرامونو کې هم درته تاسو ته بشپړ خبرو. خو اوس د دوه اونیزو پروګرامونو لومړی د انصاف فلټه کې او بیا ورک شوی ځانو وخت را رسیدلی.
انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم
دومره زه اورېدلې یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخ کې بریدي نه مې څوک ما پرې دورین خدای راستي کې زما د هیڅ تر نوښته ده
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې یم د دې ونۍ د انصاف په لټه کې د ځانګړې خبرونې موضوع د کونړ ولایت د یو اوسیدونکو ارسلا ستونزه ده د وی لسو کلونو راهیسې د دفاع وزارت د یو پروتوکول له مخې د کونړ او نورستان ولایت امنیتي پوستو ته خدمت کړی خو تنخواه په منظمه توګه نه ورکول کیږي د دې ستونزه مو د کونړ ولایت د 201 قولي وردو له مسؤلینو او همدارنګه د دفاع وزارت له چارواکو سره شریکه کړې ده لومړی به د ارسلا او ورپسې به د دفاع وزارت د مسؤلینو نظر واوري پام ورته راړو
د انصاف پلټکه
اورور تا د کوم ځای نه ټلیفون کړي
ما د کونړ نه ټلیفون کړي ده
مشکل ده سو
د ملي اردو د سرکوی کرا دغه کاریګری او دغه وبو د عشا وو چې دوی دغه شیان ورته ورخېجو
رسمي هسته او کنه قراردادیان هسته هغه سره
قرارداد زمونږ نه دی چې دغه عملی قرارداد به یو کس سره دار کس سره د پوسټې پروتوکول ور سره ده
دا د لنډې مودې د پاره دی کنه د یو کال لپاره
یار پروتوکول د یو کال لپاره دی
اوس تا مشکل څه دی
زمونږ د درې نیوم کال نه نه درې مشته پاتې دي خو ټول درې نیوم چې مور نیوم کال نه خپل ملیون روپۍ زمونږ پاتې دي د زور وزیر د پاسه امر لا راکړه چې د مونږ زغا امر مصرفیت راوړو ما غو پیسې هم دوره وکړه به پروس کالي مونږ ته دغه وسنه چې استفاده وکړه دغه وزیر صاحب لوړو شګه زنه خی خاتان دا ولګره دغه پوسټي وکټلې با دا غیر راته تخصیص واچو هغه تخصیص د جلال آباد مسرطیت زمونږ د ډیر ته دغه کړو پنځه نیوم کال پیسې راکړي دغه نور راته ډیر ته دا ورکو دا چاله چې ورځي څوک پرې نه خوسته ته
دا قرارداد چې تاسو لری دی پوسټو سره دا کال په کال نوې کیږي او کنه همداسې چې شوه دی اماغه دوام لري
هر کال بعد نوې کیږي
سکالم کړه دا قرارداد
سکالم تر اوسه پورې نه قرارداد کړی دی نو سره چا قرارداد کړی دی او اکمال ورته کوو ریاست لوجستیک د وزارت له خوا ورته موږ چې په دې ځخه خدای مونږ غواړي دغه شینه خو خلاص کړي چې نه تاسو څه شی ورته وایي نه هغه قطعه ورته وایي څه شی ته وایي او تاسو نشئ پرې خوستي دغه به تاسو بیا کوئ تر څو پورې چې یاد مونږ قرارداد چاله ورکو او یاد ستاسو سره وکړو تر اوسه پورې زمونږ دغه اتمه میاشت روانه ده
خبره درته چا وکړه چې تاسو به اندې خپل کار ته دوام ورکوي
سیبال لوجستیک د مدیر د لیواراته ویلي دی بیلالو لوجستیک د وزارت دا هغه امراته وی چې دغه کار تاسو نشئ ترې خوښوي ورته وای چې موږ خو مسلمانان یو چې موږ خو بچی لرو کور لرو فامیل لرو تاسو زمونږ پیسې ساری کړې دي همدغه یوم یو ته ورلېږي بل هم بلته ورلېږي پرون زمونږ انډیوالان ورغلي ریاست د لوجستیک د کارول نه دی تر اسانه کړی چې نور زمونږ خواړه تاسو را نشي
دغه مشکل سلسله مراتب به راځي مخکې د قطې نه او بیا به ټولي ته او بیا به چیرته او چیرته آینده لیوا پورې به رسیږي کنه
د بلوک نام شروع کړی دا اینه وزارت تم رسول دی یو د فن لسته پیندا سلسله مراتب کړی دی
تاسو څو کسان هستی
مونږ شپږ څلور نفر یو مونږ فدې کې څه په قرض غاړي هغه څه دغه کرایې لپاره زمونږ دا یو نیم یو کال او څو میاشتې وشو چې په دغه کابل کې پراتی نو وکیل پرې خېر نو وزیر پرې خېر مشرانو جرګې نم د ام مکتوب هغه څه دغه راته باندې راځي رئیس جمهور ته ولیکل چې دا خلک په حق دي دي خلکو ته پیسې ورکړي دا د پیسو مستحق دي او هیڅ کوم आवाज نه لري
نو دا دومره مکتوبونه چې تاسو راوړي او امرونه هم تاسو اخیستي نو دا کارم چیرې بندې په کوم دفتر کې بندې
کارم دغه ریاست لوجستیک او ریاست وزارت مالیه کې چې وزارت مالیه ته موږ ته قطعي دغه مکتوب را سره د وزیر د دفاع ورته لیکلو دغه سرپرست د خلکو ته پیسې اجرا کوي هغه ورته دغه مکتوب په شا لیکلو چې دا د موږ د کوم ځای نه وکړو هغه ورته کوټ مشخص کړل چې فلانکي کوټ نه زمونږ کوټ کې پیسې شته دی خلکو ته اجرا کوي.
تاسو دې پوسټو ته کوم مواد ورخې جوې یا وبدي لوجستیکی مواد دي سي شه دي؟
دې تاسو مونږ یو مخیمات نه علاوه نور ارشه ورخې جوې لوجستیکی مواد ورخې جوې وب ورته ورخې جوې په زناور ورته مال ورخې جوې ور پوسټو ته 15 شپږه ته زناور خې جوې ود نور دې درې څلور وسه کسانو سره باندې
د غستاسي د تنخواه چې زندېدلې څومره مشکل سره مخامخ کړی استه؟
ور والله فضل الله کوم سره غدا د بچو د چپلو پیسې را سره نشته دي مګر زه احساس کوم خو یو دوه کاله خو نور خو وخت مېده او ستاسو هغه نه مرتبه تر ده.
تاسو خیری غوښته نه سده؟
زمونږ اخیری غوښتنه دا ده چې موږ ته د خپل حق وسپاري.
ستاسو ستونزه به ورسو د دفاع وزارت چارواکو ته به ورسو.
د انصاف پلټکه
د دستو زمولمړې د 201 قولي وردو د دوهمې لیواله وایاند جګړن محمد هارون یوسفزی سره شریک کړه.
د رښتم د څومره مسکم د لګدار د ماش په ارتباط باندې یو څه ناڅه ستونزې مشکلاتونه درلودل، ځکه په خپل وخت سره دې د ماش د سنۍ ځکه
مشوره به ورکي سه همکاري به ورسره وکي.
ولې نه منګه کالو ته مونږ سره راځي دلته دغه منګه خپل قومندانۍ د لوا د مسلم د لوجستیک د مرجی د شبې پورې مربوط ده. کچیر د کم زیاتی ورسره کیږي اولی قرارداد مونږ راغواړو او مونږ په اکمالاتو کې چې مشکل پیدا شي مونږ اول هماغه سړی کرک رانیږي چې کاکا یې د مشکل حل کړي چلته مونږ ور پوستو ته خپل وخت سره په اکمالات شي.
یوسفزی صاحب دا کله تاسو ته مراجعه وکړي چې دا خپل اسناد هم درته وښي خپل د شکایت
هر وخت چې راځي لوا ته دې راشي په لوا کې زه په خدمت کې یم، لوجستیک په خدمت کې ده، قومندانۍ د لوا په خدمت کې ده. مونږ یې انشاءالله خپل دې مدا مشکلات مونږ حلوي مشکل نه لرو. کې
ورپسې مو دغه ستونزه د دفاع وزارت له وایاند دولت وزیري سره هم شریک کړه. محترم وزیري صاحب، د کونړ ولایت نه د ارسلا په نامه یو کس ټلیفون کړی چې د کونړ او نورستان ولایت لوړ پوستو ته د دفاع وزارت سره د یو پروتوکول په اساس خدمت کړی او خوراکي او ضروري مواد یې ورسولي، خو کابو درې څلور کاله کېږي چې میاشتنۍ تنخواه په منظمه توګه نه ورکول کېږي. دې څوک چې تاسو نظر غواړو
هر څوک چې د دفاع وزارت ته کوم خدمات ځکی او اسناد په لاس باندې ولري، دفاع وزارت هیڅ حق نه لري چې دغه پیسې ورنکي. څوک چې خدمات وکړي، څوک چې په قراردادونو کې خپل مواد ورسي، وزارت دفاع مجبور مکلف دی چې هغه ته خپل حق ورکړي. دوی که اسناد لري، هغه اسناد دی وزارت دفاع ته ارائه کړي، چې هغه پر رویت باندې وزارت دفاع دوی حق ورکړي.
وزیر صاحب، په ځینو ولایتونو کې د دفاع وزارت دغه تعامل شته چې ځینې قراردادیان ضروري مواد د شوي پروتوکول لمخې د پوستو مواد رسي او په بدل کې میاشتنۍ تنخواه اخلي، خو د دوی د شکایت په اساس د تنخواه په ورکړه کې دا ځنډ څنګه راغلی؟
زمونږ ټول قراردادیان په اردو کې داسې دي چې قرارداد یې کړی وي، بیا پوستو ته زمونږ کتاب چې په ساحه کې دي هغوی ته مواد انتقالوي، خصوصا د فاسد شوینده مواد ځر فاصله دي د انتقالي واغو چې څنګه مواد انتقالي هر میاشتې په درې میاشتو کې دوی په خپل باندې هغه فورم امضا کوي، قطعه یا قومندان ورته امضا کوي چې مواد رسولي بیا هغوی خپل پیسې اخلي.
وزیر صاحب، تاسو د خبرې په اساس که دوی اسناد مکمل وي او تاسو ته راوړي مرسته به ورسره وکړي؟
نو واضح خبره ده چې څوک اسناد ولري او حکومت قرضدار وي، حکومت مجبور مقرر دی چې پیسې ورکړي.
د انصاف پلټکه
و مو ریدل چې د کونړ ولایت یو وسیدونکو ارسلا وای چې د دفاع وزارت سره د یو تړون لمخې د کونړ او نورستان په ولایتونو کې امنیتی پوسټو ته خدمت کړي، خو لسو کالو راهیسې تنخواګانې په منظم ډول نه ورکول کیږي. او دا مو هم واوریدل چې د دفاع وزارت وای دوی د خپل کراس نه دغه وزارت ته وړاندې کړي، په هیڅ صورت کې به تنخواګانې و نه ځنډیږي.
د انصاف پلټکه
دا ودا آزادۍ رادیو د دې ونی د انصاف پلټکه ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجوده وي، له موږ سره شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو د ورکو دوستانو د پروګرام درنو مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. په نننۍ خبرونه کې بیا هم ښه خبرونه لرو. یو شمیر دوستانو پیغامونه پریښدي چې وایي ورک کسانې پیدا کړې دي. هغه به وروسته وره لمړی هغه پیغام ورچې د همدی پروګرام لالاري یو ورک سوی کس پیدا سوی دی او خپل کورنۍ ته رسیدلې دی. دغه ورور 3 کاله لا ترک وو او اوس پیدا سوی. دا پیغام به پکې وورو.
السلام علیکم دادی سر کوم کوم ته سلام نوام آیا چې ما د کندهار ولایت هغه پهلوان چې درې کاله مخته ورکو نن دوامه د چې پیدا شوی دی د ازادۍ د کارکوونکو د اولادونکو سمج ډېره مننه لرو چې د ازادۍ د صفو د لارې سمج پیدا کړي چې دا درې کاله ورکو نن دوامه د چې موږ هغه ورک سره پیدا کړی دی. وسلام
وعلیکم السلام. ستاسو د سترګې روښانوي دوستانو. که تاسو هم په خپلو ورکو عزیزانو پسې ګرځئ نو کولی سئ د ازادي راډیو پیغام ثبتونکي دستګاه ته زنګ ووهئ او خپل پیغام پریږدئ. مخکې تر دې چې نورو پیغامونو ته ورسو همدا د ازادي راډیو شمیره به درته اعلان کړم.
په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ. 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
السلام علیکم. زه د کندهار د پنجوایي د ولسوالۍ څخه دولت ملچار خبرې کوم. ځکه چې د کرزي دوم کال و چې زه د کور څخه کوچنی راوتلی یم. زما څخه خپل کور کوچنیانو یان ټوله ورځ نو هر څوک چې ما په اسه معلومات وي په دا شمېره کې ما ته زنګ ما ته وکړي. شمېره ده 0 00 2 9 9 8 2 4 4. دا زما ته وکړي. شمېره ده زه مننه.
سلام علیکم. زده راځو ته سلام وایم. ما زه ورکړه سندلان میږي د شراسان د ګردیز ولایت هم د پښتیا. زده راځو ته ټلیفون کړم چې ما سره یو ور کړه کوم د سندلان میږي شپږ میاشتې کېږي. د ما زه دا که ټلیفون چې درته کړی دا کړه د ما شمېره دې زه ته ورکړه او ما ته ټلیفون وکړه. ډېره مهرباني به دي او دغه به هم ډېر ثوابونه وي. زه دا شپږ میاشتې دغسې ګرد ورکړه چې ګرځمه دوه ورې کندهار ته لاړم غزني ته لاړم هر جهې ته لاړم. هیڅ معلومات ماته نه کیږي خو که دغه معلومات دغه سړی دغه ټلیفون ماته وکړ ډېره مهرباني به وي. سلام.
وعلیکم السلام وروره. د همغه ورور پیغام دادی.
جناب قبلا د ننګرهار ولایت د درنټی نه تاسو سره په تماس یم. او یو انسان لا په نامه چې د ژبه ګونګ ده او شپږ میاشتې مخکې د ننګرهار ولایت د درنټی په کلي کې او ما ولیده د هر چا نور ولایتونه در پسې نه لټوي او د ننګرهار ولایت دی چې ورپسې ولټوي کېدای شي خپل عزیز یادو چې خپل زوی ترلاسه کړي. وسلام.
او د دې دوست د ټلیفون شمېره دا ده 0 02 اویا 8 3 8 3. یوې خور زنګ راته وهلې او په خپل ورک پسې ګرځي. د دې پیغام به اول واورو.
بله او بخیر. سرنګ لکه د ایران نه چې راوستی وو یا پیدا شوی د عراق کې دی صدیق قد لري لږ چې هغه کوي د هغې نوم چې دی شکر الله دی. ولد محمد شاه خان د قندوز د ولایت نه دی. د محبس د سرنګ کې د محبس کوڅه کې لکه هماغه ځای کې دی اوسېږي. هماغه هلته اوسېږي. یو زوی لري چې ایمان نومېږي. تاسو هغه ته ووایئ همدغه زمونږ د سیمې سره هماغه نفر یې اندېښ مهربان دی.
مننه خورې. د هغه کس پیغام چې تاسو یې یادوئ یو ځل بیا خپروم. کېدای سي همدا پیدا سوی کس هغه وي چې تاسو یې لټوئ. له هرات څخه د دوست تېر اونۍ دغه پیغام راستولی وو.
هرات څخه ځما تر کوم تاسو ته دلته هرات ترمینل کې یو نفر دی چې د ایران څخه راغلی. نو غیر ارادي خبرې کوي. خپل نوم او د ځای ادرس نشي ویلی. جک سړی په صورت تیار دی. راغلی دی هرات په ټرمینل کې دی. نو کچیرې د ده عکس موږ تاسو ته درواستو همکاري به موږ وکړو. دغه همکاري تاسې وکړي چې د هر چا وو. نو نه پوهېږم دغه د لوګر یا د کونړ د دغو منطقو بولم چې د دغو منطقې هغه دی کچیرې دغه بیا په دغه سمارت موږ سره تماس ونیسي موږ به عکس درواستو. هغه دی تاسې دغه همکاري وکړو.
من نو وروره تاسو خپل شمیره نه دی ویلې نو زه به اوریدونکو ته اعلان کوم. 0 او یا شپږ پنځوس نه ویشت دوه سو پنځه دېرش.
السلام علیکم. زه محمد اخلاقی د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د پساو څخه خبره کوم. زه د والک په اړه معلومات لرم. شپولان میش بور سترګې دی ژړ مخې دی ومر یولس کاله دی. د دی وای چې د ګریشه راورکیم کور مې په دغه کې دی ماما کریس کې دی. کدار مسلمان ورور زما سره دی په دغه شمیره اړیکه ونیسه. ټلیفون شمیره د 0 3 5 5 9 0 5 0. ټلیفون شمیره یو ځل بیا 0 3 5 5 9 5 0. دا د ټلیفون شمیره ده. خدای پام.
السلام علیکم. زاجان خبره کوم د نن ولایت نه دلیل سوال هیڅ نه کړم. زه د یو کس په حق معلومات لرم چې د ځان څخه ماری پکې پاکستان کې ماته ادرس معلوم دی. پته راته معلومه ده د ځان د کندهار د ولایت ارغنداب د مثالی د لوی تعدین نه ماری پکې دا ډیر څنګه ډیر ښکار کیږي چې وایزه د خپل کور نه راوتلې یم. دا کور ته نه متلې اوس څنګه دی ار څنګه چې د دغه سړی پاک نه معلومات واړی ماته په دغه شمیره زنګ ووی. چې پروسه واته تلیش 2 3 5 0. تاسو ته وجهونه مننه. السلام علیکم.
اول دین در خیلی ما دی سبز نه دلته و نفر نه درکه شوی د خپل ولایت نه چې نوم یې ګل نواز ده. ولد شان نواز دی وای چې زه د ننګرهار ما د څلور میاشت کیږي نه درکه شوی. موږ په کلي کې ګرځي. که څوک غواړي چې دې معلومات واخلي نو دغه شمارې ته زنګ وایي 0 5 5 2 3 3 1 3 5. دوباره تکرارونه 0 8 5 2 3 3 1 1 5.
زما مدلانه فرا ولاد کلستانونه سوالي زما کاري راز ما جام باندې مې ورکښوي دي. په دغه نام په دغه نمبر ما ته زنګ وي 0 8 0 8 0 0 2 0.
السلام علیکم. زه میرام شارم زریم د غزنی ولایت د ابي بند ولسوالي توجنه لکلي تازه رادیو ته پیغام ثبتوم. مو یو دوست دیرس کاله مخکې مدارکه سوای ده یا عبدالرحمن په نامه ده. که چاته د عبدالرحمن په نامه معلومات وي یاده یې زما هغه ته خپله اوري. نو د مهرباني له مخې دې په دغه شمېره له موږ سره اړیکه ونیسي. 0 5 5 9 5 0 0 0.
زه محمد اکبر د کندهار ولایت پنجویر ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما ورور دا درې څلور کاله کېږي چې نه درکه دی. موږ چې نه د مرګ او نه د ژوند درکه که دوی خپله دا اعلان اوري یا بل څوک د په اړه معلومات لري ما ته دې په دغه شماره زنګ را ووي 0 8 0 0 1 2. شماره یې بار بیا 0 8 0 0 1 2. السلام علیکم.
موږ یو ورکه ده د هغه نمېږي سلماوا نمېږي دای سوی والا ده دای موږ خوري ده دای دا 2014 کاله موږ ته ورک ده. که چېرته موږ هغه اوري زه شر اکبر زوی د ګل اکبر نه سه ما ماته په دې شمېرې زنګ وایي 0 8 0 0 7 6 0 0 7 6 0 0 7 6 0 0. او سلام.
السلام علیکم. عبدالرزاق هم د پراد ولایت د شیروان د کلي سره تاته زنګ و. یو پنځه لی پلام دی ورک دی د سلطان اخوند نمی دی د خان محمد بابو زوی دی د پراد ولایت د شیروان د کلي اوسیدونکی دی. ته یې و پاکستان ته په دروازې باندې نه ده راخسته و دی. هر مسلمان که ولیدی دغه شمارې ته دې زنګ ووي 0 5 0 2 0 6 4 3. دغه شماره ته دی اټ مسلمان کول دی دغه دغه شماره ته دی زنګ وای بل شماره صفر و اته و نه صفر و دوه شپږ
ازادي راډیو کارکونکو ته سلام وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې زما اعلان تاسې نصر کړي. متنه مازما یو زوی دی عمران په نامه د شبرغان د جوزجان د ولایت څخه د جغسای د زرګرخانې د مدرسې د جامع جماعت څخه په خسر د خلل د دماغ و د کور نادره کسوی د عمران نومیږي. شپاړس کاله عمرېده د اووه کاله کېږي ترای تم دی هېڅ سره کې نشته. هر مسلمان ته که معلومات وي د عمران په نامه په داخل یا په خارج یا که چیرې بندي یا له هر چا سره په کوم کور کې مزدور یې موږ ته دې په دې نمبر معلومات راکړي 0 9 4 4 5 شیرینی ورکول کېږي. وسلام.
الو السلام علیکم. زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. جمعه خان یغم او زما یو پلار کېږي تقریبا یو نیم کال د کور نادره کړی هېڅ معلومات پاته او د دې د نه لرو او سر یې هم په ټلیفون نه خلاصېږي تقریبا د شپېتو کالو دی سنګرې سړی دی د کور نادره کړی. هر مسلمان ورور سره د په اړه معلومات لري یا یې لیدلی وي یا د چا سره کار کوي خدای والله نشمېرو زموږ سره دې اړیکې ونیسي. صفر و څلور و نه شپږ و اته څلور شپږ بله شماره د صفر و دېرش درې و شپېته شپږ څلور. السلام به احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ز ځوان د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د سروان کلا د بوستانزو اوسیدونکی یم. زما یو داکا د زوی زوی دی چې د عبدالقدس دورانی زوی دی حیات خان نومیږي مشهوره پوری و. اته کاله مخکې د لشکرګاه په ښار کې د فاتحانو په سیمه کې نادکه شوی دی نو ژر وبرېتې شاید چې یا به راغلي وه یا به نه وه. نو دغه هلک دا څو کالو رئیس چې هېڅ پته نه معلومیږي او دغه هلک تر نامه کښته سوی و سوی و په کوچنیوالي کښې سوی و. نو دغه هلک ورک دی اوس یې مور پلار ورونه قریبان دوستان ټول ورته په تمه دي که چیرې یو چا په شهادت رسولی هم دي لطفا و دغه شمېرې ته زنګ ووهي. او که چیرې داسې یو مسلمان ورور ته معلومات دا اتو کالو مخکې یا دا اتو کالو په وخت کښې نو د و دغه شمېرې ته زنګ ووهي. دغه زما د ټلیفون شمېره ده 0 1 0 5 5 4 1 0 8. شمېره بیا وایم 0 1 0 5 5 4 1 0 8. ځوان د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د سروان کلا د بوستانزو اوسېدونکی. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما یو بچی ورک دی شپاړس کال دی پنځه دېرش میاشتې کېږي چې د کور څخه نادرکه شوی دی. هر چا هر مسلمان که په افغانستان کښې په پاکستان کښې د خدای د رضا د پاره دي زموږ سره په دغه شمېرو باندې تماس ونیسي. فرنګ هم سور بخون دی سور هلک دی د شپاړس کال دی. اوله شمېره د ټلیفون ده زما ده 0 1 2 1 0 1 4 1. دوم شمېره ده 0 1 0 9 5 5 8. نوم یې بارام دی د خدای د رضا د پاره. هر مسلمان ورور ته که معلومات وي یا دوی په خپله اوري نو چې په دغه شمېرو باندې مونږ سره تماس ونیسي. خدای مو مل سه ورځ مو نیکمرغه په مخه مو ښه سه.
زه د غزني ولایت یو بند ولسوالي د کلي نه د کلي اوسېدونکی یم. د عبدالرحمن په نامه یم. یو د کاکا زوی ده په ایران کښې پنځه دېرش کاله دېرش کاله کېږي چې نادرکه ده. نو دا شماره زه درته وایم چې څه ادرس راکړو 0 1 0 2 1 5 8. بله شماره 0 1 0 4 5 6 7 1. که څه ادرس راکړو ښه ده بله شیرینې.
د غزنی د ولایت یم. د توژنې د کلي یم. د مولویات د ظاهر زوی یم. د ما یو ورور ده د عبدالرحمن په نامه باندې. دا 4 دېرش یا 5 دېرش کاله وخت به کېږي چې په ایران کښې نادرکه وو. نو که هر چا ته معلومات وي دغه د ورک سوی د ځانو په پیغام کښې د خپل دغه خپل نشر ورکړي هغه د بس ماته په 0 او 1 4 3 0 5 4 6 په دې شماره باندې د زنګ ووږي. بل شماره درې با پر 1 او 1 1 5 9 2. بل شماره مې د روشن 0 9 5 5 6 10. نو که هر چاته معلومات لري بس ماته دې په دغه شمارو باندې زنګ راکړي. له ټلیفون نه مې مننه. یو جهان
مننه کوم وروره په دې هیله چې د ټولو دوستانو ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او له خپلو کورنیو سره یو ځای سي. د دې خبرونې وخت هم دومره و. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبه په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه.